السلام علیکم قدر منوریدون کو د مسپخین دو بجی دی تر دریو بجو په دی خبرونه کې ز نجیب امیر ستاسو کوربیم د خبرونه په لومړی نیمای کې را سره د پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه دی په دوی نیمای کې دو ونیس پروګرامونه اوریدل شي مشالونه او د سولې په لور دغه هر څه به له خبرونو وروسته وي خبرونه درته بشیر ګواښ وړاندې کوي
په بلوچستان کې د اف سی ځواکونو څلور سرتیری وژل شوی دی او درې زخمیان شوی دی پاکستان کې د سرشمیرنې دویمه مرحله به له سبا څخه پیلیږي او په افغانستان کې دفاع وزیر او د پوز مشر استعفاوې ورکړی دي او د امریکې دفاع وزیر کابل ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل تیر ماښام د بلوچستان په تربت سیمه کې څلور اف سی سرتیری وژل شوي دي د پاکستاني پوز لخوا پرون ماښام خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کسان هغه مهال وژل شول چې ګاډی یې په ګواک سیمه کې سړک کې ښخ شوي بم باندې والوت درې نور سرتیری زخمیان شوي هم دي له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې حملې ذمواري منلې ده په کورمه کې تجارانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره خرلاچی دروازه دی پرانیزي په کورمه کې پرون د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو سوداګرو په دې اړه یوه جرګه وکړه دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته پرون وویل چې د دې لارې بندېدو له وجې د ځایي خلکو تر څنګ د پاکستان او افغانستان اقتصاد خرابیږي تر اوسه چارواکو د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دي ویلي پاکستان په فروری میاشت کې سند صوبه کې تر یو لړ بریدونو وروسته افغانستان ته تللې لارې وتړلې خو وروسته یې د تورخم او چمن لارې د بیزو لرونکو خلکو لپاره پرانستلې پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 مینیټې څخه پیلېږي د پاکستان د شمارتو ادارې چارواکو ویلي چې دې پړاو کې به د اسلام آباد په ګډون هغو اته اتیا ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کیږي چې له لومړۍ مرحلې پاتې وو دا کار به د مئی تر 15 دوام وکړي د دې ادارې د مطبوعاتو د څانګې مرستیال مشر قاضي سعید نن مشال لړې ته وویل
لومړی سوار لس ورځو کې به په اول بلاک کې کورشمیرنه او سرشمیرنه مکمل ولی شي او د دوو ورځو د میروستو به پاتې سوار لس ورځو کې به په دویم بلاک کې کورشمیرنه او سرشمیرنه سرته رسولی شي د شمیرنې عمل مکمل دروستو تر 15 جولای پورې به نتیجې مخې ته راوړی شي چې د ملک آبادی څومره ده
په پاکستان کې د شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه ده چې 19 کاله پس کیږي لومړی مرحله د مارچ له 15 پیل شوی او یوه میاشتې دوام وکړ د افغان ولسمشر دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او پوز مشر استعفاوې منلې دي د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او پوز مشر جنرال قدم شاه شهیم د بلخ پر یو پوځي مرکز له هغه برید وروسته استعفاوې ورکړې چې طالب ځانمرګو بریدګرو پکې خوښه یو نیم سل د جمعې پر لمانځه ولاړ افغان پوځیان وژل او نږدې اویا یې زخمیان کړل چارواکي وایي د دې پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې نور لوړ پوړي پوځي چارواکي هم له خپلو دندو لیرې شوي دي د امریکې دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دی هغه به افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو سره ګوري او د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو خلاف جنګ کې د ضرورتونو ارزونه به کوي میتس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په جوړولو لګیا ده نوموړی به په داسې وخت کې افغان چارواکو سره وویني چې تېر هفته طالبانو په بلخ ولایت کې پر افغان ځواکونو حمله کړې او ګڼ پوځیان یې ووژل د افغانستان په سرخر کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دینی عالمانو په بلخ ولایت کې د طالبانو هغه برید غندلې او غیر اسلامي بللې چې د جمعې په لمانځه بوخت خواشا یو نیم سل افغان پوځیان پکې ووژل شول په دې اړه پرون کونړ کې شبې غونډې ته یو دینی عالم محمد انور وویل د طالبانو جنگ اسلامي جواز نه لري
په جمعات کې عبادت کوي الله ته سجده لګي قران لاس کې دي او ته په هغه پسې ټوپک راخلې وژني هغه رب ته څه جواب کوي هغه پیغمبر ته څه جواب کوي جنگ د هغه شا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي لارې قطع کوي په نوې اصطلاح دهشتګردي خوري قران کریم حکم کوي چې ته خلکو سره وجنګی گئی نو هغه عسكر او هغه د امنیتی ملي کارمند چې په دې لار کې جهاد کوي په دې لار کې مبارزه کوي دغه مجاهد دی.
طالبانو د بلخ ولایت د دادې ولسوالۍ کې پر یو پوځي مرکز برید زموري منلې ده. دا برید افغانستان د نن او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو ځایونو کې افغانانو د ځواکونو په ملاتړ غونډې هم وکړې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې روس او 28 هیوادونو اتحادی یعنی اروپایي ټولنې اړیکې خرابې دي. موغیرینی به نن د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات کوي پر اوکراین، شام، لیبیا، ایران او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د روس بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د موغیرینی سره په داسې لارو چارو د ګټور بحثتمه لري چې په پایله کې یورپی یونین سره همکاري او اړیکې یو وار بیا ښې شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو په ټاکنو کې د روس په مداخله اندېښنې ښودلې. په شام کې د بشار الاسد سره پر همکارۍ هم تنقید کړی دی. د فرانس د ولسمشرۍ پر نویو ټاکنو وروستۍ نتیجې ښیي چې منظره و کاندید ایمانوئل ماکرون او ښي اړخي کاندیده میرین لیپین د راتلونکي میاشتې په اومه نیټه د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي. د نتیجو تر مخه په دې ټاکنو کې ماکرون نږدې 40% او لیپین خواشه 25% رایې ترلاسه کړې دي. ماکرون د خپلو پلویانو ستاینه کړې چې د ده په وینا په خپل کمپاین کې د هیواد لاره بدله کړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه ول او اوس په اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بي وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.4 دیش روپۍ او په 1.4 دیش روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 19، په بنو کې زیات نه زیات 3 دیش او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 620 وخت 2:08 په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په تربت کې په ریف سیز واکونو بریت شوی حالی درکو. د پاکستان سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي.
دا به یو ډیر ښه مثال وای چې وزیر اعظم اخلاقی طور او سیاسي طور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام پر ده باندې اعتماد بحال شوی وای.
په پاکستان کې له سبا نه د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو پیلېږي. رپورټ پلرو. د افغانستان د دفاع وزیر او د پوز مشر له دندو استعفا وکړه. د ولسمشر ویان د واخان مینه پال وای پر ځای به زر نور کسان په کارو ګمارل شي.
کورنی شورو د وزارت امنیتی معین شغل بهرام شاه او محترم یفتلی نو وی سره مجلسونه سوی دي.
په چین کې د امریکا له بمباری وروسته د پیښې ځای ته مو بیایو. یو افغان پوځي سرتیری وای
شما تاوری که میبینین اونجا مادر بمبا استفاده شده، اونجا قرارگاه داعشی ها بوده.
دی وای دا د داعش قرارګا یا مرکز او امریکا په د غلطه بمباری وکړه. دوه نیز پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور امر ده. شیرا سره اوسه. د بلوچستان په تربت سیمه کې پرون مخام د اف سی ځواک د سرتیرو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمی چودنه شوې چې یو شمیر سرتیري وژلې او ژوبل کړې دي. امنیتي ځواکونو ویلې له پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوکو کسانو د لټون په موخه عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري د بلوسو یوې بلتون غوښتونکې ډلې بلوس لبریشن فرنټ منلې ده. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د تربت ولسوالۍ په منځ کې تیر ماښام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو یوه لاری د چاودنې له امله تباه سوه، کله چې دغه لاری د مځکې لاندې پټ کړل شوي ماین سره ونښته. په پیښه کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا پیښه دغه وروسته رامنځته سوه کله چې د سرحدي عسکرو یوه قافله د ګوګ په سیمه کې د مشکوکو کسانو د پلټنې وروسته بیرته د تربت په لور روانه وه. په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او ټپیان سمدلاسه د خصوصي الوتکې د لارې و کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې د ټپیانو علاج روان دی او ډاکټرانو د قانوني کاروایی پوره کولو وروسته مړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته د لېږدولو اجازه ورکړې ده. په کوټ کې د سرحدي عسکرو د ویان لخوا په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې د پیش ذمېداري د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، کوم چې د تیرو څو کلو راهیسې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو او حکومتي ودانیو باندې په بریدو کې تورنه ده. د پیش وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل شوی دی، خو تر اوسه د چا د نیولو اطلاع نه ده راغلی. بل پلو ته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په تربت کې د سرحدي عسکرو پر قافله د برید د پیش په کلکه سرغندنه کړې ده او دا یې د ترهګرۍ پیشه ګڼلې ده. په جاري شوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې سرحدي عسکرو د هېواد د دفاع لپاره چې کومه قرباني ورکړې ده هغه به نه ضایع کیږي. د ښاغلي زهري په وینا چې دا وخت فوج، سرحدي عسکر، پولیس په هېواد کې د ترهګرو په ضد په جنګ بوخت دي او د ترهګرو ملا یې ورماته کړې ده او چې کوم پاتې دي هغه به هم ډېر ژر و خپل انجام ته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اسمبلۍ په تالار کې و 1500 ته نږدې بلوچ وسلوالو کسانو د حکومت و مخ ته تسلیم شوي وو. پر هغه مهال دغه وسلوالو کسانو ویلي وو چې دوی په تېروتنه کې د حکومت په ضد وسله راپورته کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بل رپورټ تر تا وړاندې کوو. د پاکستان د سترې محکمې د پاناما اسنادو د پریکړې وروسته اوس سیاسي ګوندونه وایي د وزیر اعظم نواز شریف خلاف به یو ائتلاف جوړوي او پر هغه به فشار اچوي چې له خپلې دندې د استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو سیاسي سباون به له خطر سره مخ شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
د پاناما اسنادو لړکې د سپریم کورټ لخوا د مشترکه پلټنیزې ډلې جوړولو وروسته ځینې سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. اسلام آباد کې د اتوار په ماښام د پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند له دفتره جاری شوي بیان کې ویل شوي چې د لړکې د تحریک چلولو لپاره یې د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق سره د ملاقات وروسته د یاد ګوند مشر چودھری شجاد حسین په مشرۍ گرینڈ الائنس جوړولو اعلان کړی. په دغه گرینڈ الائنس کې به د پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف نه سربیره یو شمېر مخالف ګوندونه شامل وي چې له وزیر اعظم نواز شریف په بعد د استعفا غوښتنه کوي. مشال ریډیو چې د سیاسي ګوندونو په دې تنه د سیاسي او قانوني چارو تزیه کارانو نو پختل نو د خبريال او د سیاسي چارو تزیه کار سید علي شاه اول باید چې د سپریم کورټ د فیصله وروسته وزیر اعظم نواز شریف له خپل چوکي استعفا ورکړی وي. لدی به جمهوریت ته ډیره ګټه رسیدلې وي.
کله استعفا ورکړي او کله په ملکی د نوي انتخاباتو اعلان کړي، ما په فکر سره دا به د جمهوریت لپاره ډیر شوي. دې باندې جمهوریت مضبوطه کیږي. دا به یو ډیر ښه مثال وای چې وزیر اعظم اخلاقی تور او سیاسی تور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام پر د باندې اعتماد بحال شوی وای.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تزیه کار او وکیل نورالم نه په دیړو پختل نو هغه وی
کچر ته په دې طریقو سره چې ریزاین اخیستل شروع شو نو دې سره بچ دې یو ډیر انارکی شروع شي او هر دویم کس برا پاسې جوړ دي پلانې دې چې یو ورکی مونږ و چې دا نظام دې چې ډیرل کیږي نه او هر یو سړی ته د موقع ملاوي شي او څومره چې فیصله کیږي کچرته هغه وی نو په پارلیمنت کې د چینی په پارلیمنت کې د سیاسي خلک دې د دې شیزونو فیصله وکړي پر وډونو باندې او دا ډیمانډ کول چې دا یو د سپریم کورټ د فیصله به غدا چې کوم سړی دل تک راغله سپریم کورټ ته اوس هغه فیصله نه مني نو دا چې د هغه چې توینه عدالت په هغه کې راضي دا چې نه کول پکار
دی. یادونه ورته د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پاناما اسناد لړکی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې د جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ډلې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دا به دوه میاشتو کې خپل پلټنې سرته رسوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې به د سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهم پړاو سبا یعنی د نهې په ورځ پیل شي، کوم چې به د مئی تر څلېرشتمې نیټې پورې جاري وي. په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او دغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادي د 1,45,000,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې د شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې په دویم پړاو کې بعد د ملک په پاتې 88 کې سبا د نهې ورځې شمیرنه پیلېږي، د کوم لپاره چې انتظامات مکمل کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې په لومړي پړاو کې د 4 صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په 3 کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل د اپریل په 15 نیټه سرته رسید پاکستان د اطلاعات او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب 13 میاشتې وی خبری غونډې ته ویلی وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3,45,000,000 روپۍ لګښت راځي، او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,45,000,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خپرونه د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدل شي. همدارنګه بل 19 پروګرام مشالونه هم درته لرو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي ولسمشر د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د پوز د مشر قدم شاه شهیم استعفاګانې قبول کړې، او په پام کې دا چې پر ځای به نور کسان زر په کارو ګمارل شي. نوموړی وایي افغان حکومت لا هم دا غوډلو پر وړاندې د سولې لارې پرانستلې ساتلې چې له جګړې لاس اخلي. د دوا خان مینپال سره مو مرکه کړې ده. د بلخ له پیښې وروسته داسې اورېدل کېږي چې افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي له دندو لرې کړي، دا خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟
نن سهار د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبدالله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم خپل استعفاوی ولسمشر ته وړاندې کړلې، او ولسمشر د دوی استعفاوی ومنلې، او دا له دوی مننه وکړل چې لومړی هغه مسؤلیت ومانه او د افغانستان په دولتي دستګاه کې د لومړي ځل لپاره د استعفا دغه فرهنګ د رواجولو دغه وکړي، ملاتړ وکړي.
د دوی په ځای په کوم کسان په پام کې نیول شوي دي چې په دغو مهمو چوکیو به په کار وګمارل شي؟
په دې اړه باندې بحثونه روان دي، ولې نهایي سوي نه دي. د کورنیو اشارو د وزارت امنیتي معین شغلی بهرام شاه او محترم یفتلی د هغوی سره مجلسونه سوي دي، ولې تر اوسه پورې دا شي څوک به د کورن د ملي دفاع د وزیر په توګه او څوک به د لیډرسیس په توګه باندې راځي، یعنی نهایي سوي نه دي.
مینپال صاحب دا ډیره یو ډیره لویه پیښه وه، په لسګونو افغان سرتیري پکې مړه او ژوبل شول. افغان حکومت څه په پام کې لري دا ډول لویو تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره څه کول غواړي؟
د افغانستان حکومت په مجموع کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي او لاس په کار دی، تر څو پورې چې موږ د ظرفیتونه لوړ کړو او تر څو پورې چې موږ یوه تازه پله انرژي ډکه رهبري رامنځته نکړو، دغو ستونزو د حل لپاره بله هیڅ لاره نشته. موږ پر امنیت کشفي او اپراتیفي ارګانونو باندې هم کار کوو، ځکه دا یو پیچلې استخباراتي جګړه ده. دا همغږي ټول مراکز که په کابل کې دي او که په ولایتونو کې دي پر همدې باندې کار کوي.
مینپال صاحب، طالبانو د برید مسؤلیت ومانه، نو د دې کار د افغانستان د حکومت د سولې پروسې باندې وایي سوي، آیا اوس هم د طالبانو سره د سولې خبرې وړاندې تللی شي؟
موږ د هغه چا په وړاندې باندې شي د افغان وژنې لاس اخلي، د افغانستان د آبادۍ لپاره، د خلکو د آرامۍ لپاره ادي ژوند پیلوي. موږ هغوی ته سره خلاص وایو، ولې څوک شي تاوتریخوالی، څوک چې جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوایو دوه په ډېره مېړانه باندې د هغوی د سرکوبولو لپاره کار وکړي.
دا دوا خان مینپال چې د افغانستان د دفاع د وزیر او د لوی درستیز د استفاګانو پړی لمک سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا پاوست د افغانستان د ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې د یو لوی بم په غورځولو سره د داعش یو لوی مرکز لمنځه وړ او لسګونه وسلوالۍ وژل. د مشال رادیو د افغان څانګې همکار شاه محمود شینواری د پیښې ځای ته ورغلی او د افغان خاصو ځواکونو مسؤلینو ورته ویلي چې دوی د مامن تنګي پورې ساحه له داعشانو پاکه کړې او عملیات لا هم دوام لري. راځئ د رپورټ واورو.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه له داعشانو پاکه شوي او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي، د یک شمې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري، یوازې په 50 مترې کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې سیمه کې وویل دوی شاوخوا 1 کیلومتر سیمه له دایشانو پاکه کړی او اوس هم د مامن تنګي ها خوا غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې میبینین اونجا مادر بما استفاده شه.
د همدې لوی سمڅو شاوخوا نګدي سیمو کې نوري وړې سمته هم موجود وي. د اسد خېلو په قريه کې یو کلا ته ورغلو، د دې کلا د نن عادي کوټي وي، خو د کوټو د نن بیا وړې سمته و چې د حجی بیک په خبره په دې سمته کې د دایش وسلوالو مهم شان سره ټولېدل او له همدې ځای به د جګړې څوک اداره کوله. د وې تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې سمته چې له هغوی به دایشانو استفاده کوله نیولې دي.
تقریبا تا هنوز با 14-15 تا
یزیره دیدیم. په اچین ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو مسولین وایي دوی ته د ډیورن تر کرخې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډیر ژر بنورې سیمې هم له دایښ وسلوالو پاکې کړي. دا دوی په خبره هغه ساحه چې دوی له دایښانو پاکوي ورسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
تاسو رپورت اوریده د شاه محمود شینوارینه. ورسته لاغې چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلواګرو د مشال خان په نوم یو محصل وژلو او دا تور په ولګو چې د مذهب سپکاوی کړي او پولیسو بیا وویل چې داسې شواهد نه دی موندلې. اوس په پاکستان کې کارپوهان او قانون پوهان وایي چې د مذهب د سپکاوی په قانون کې دی بدلون راوستل شي، خو دوی وایي چې دا کار اسانه هم نه دی. فرخند اسد په دې اړه رپورت لري.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو یو ځل بیا پر دې بحث پیل شوی دی چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وشي. د ایجیا د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان غږ کړی چې د هیواد د مذهب سپکاوي قانون دی یا خو په مکمله توګه ختم کړل شي او یا د ترې ځینې متنازع شکونه لرې کړل شي. ولې د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې چیرمن چودھری محمود بشیر وای دوی داسې اراده نه لري چې په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا وخت خو په دغه قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته. موږ دا ګڼو چې هیڅ څوک هم د یو مذهب د سپکاوي حق نه لري، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې واخلي. که چاته څه اعتراض وي نو پولیس شته، عدالتونه هم شته، مقدمه دي درج کړي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د مشال خان وژنه په سختو ټکو غندلې ده او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده، خو قانون پوه افتخار ګیلانی وایي په پارلمان کې د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو کار پیلېدل به په موجوده وخت کې ممکنه نه وي.
ماحول زموږ خراب شوی ده، د سلسله کې حکومت بدلون کړی شي، قانون بدل نه کړی شي. ما خپل ځان دا ټول ماحول خراب شوی ده. جر ضیاء الحق نه پس دا داسې په ډیکلاین روان شوی. ما ته نه ښکاري باید بالکل کم دا حکومت، خاص کر اوس انتخابات نږدې راغلل، سټیټس د لاز اني کم قانون د دین سره یا دین معاملو سره تعلق لري، هغه کې باید دا بدلون کړی شي.
بلخوا خبریال فسی زکا وایي داسې سیاسي هلې ځلې نخ کاری چې ګنې په دغه قانون کې به څه بدلون وشي.
خو کم از کم څوک د دروغجنو بل چا باندې تومت ولګي، د هغې چې کوم پروسیکیوشن دی، د هغې چې کوم قانون دی، هغه په کار دی. ځکه چې اوس هر چا سره بالکل ازادي ده چې په چا موي ویل غواړي، هغه کیس کې بل ته سپارین شي نو هغه چا الزام لګولي هغه اوس هم بچ ساتي. زما خیال کې دیکھے کم از کم دا سپیس نشتا ملک اور پدے کار کول ضروری ده.
په چترال کې هم د تیر جمعې په ورځ په یوتن د مذهب سپکاوي تور لګیدو وروسته خلکو د هغه وهل ټکول پیل ک، خو وروسته د جماعت امام هغه پولیسو ته حواله ک چې په اړه داسې راپورونه هم دي دغه یو لیونی وو. د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي ښه خبره دادا چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون او په دې اړه په چا په تور لګولو اوس یو بحث پیل شو.
خوشبختی ګڼم چې دا زمونږ د پاکستان بازی ډیر علما چې کم دي، هغه هم غالبا چې دا تاسو محسوس کړی دی چې د دې قسم واقعاتو د لاسه د هغه خپل بنیادي انسټیټیوشن چې کم دی هغه د شدید تنقید ښکار دی. کم از کم د دې ګرځېدونکي واقعاتو له کبله نو خلک په دې خبره بالکل متفق دي چې په چا باندې تور لګول او د هغې فوراً هلته کې د خلکو د طرف نه فیصله کول دا مناسب نه دي. او بله دا ده چې په دې باندې یو ریبیټ یو مباحثه د عالمانو په منځ کې هم، د خلکو په منځ کې هم، د
د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروسته وجل شو. پولیس وایي په هغه د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د مشال خان د وژنې خلاف په ټول هیواد کې لا هم مظاهرې روانې دي.
د کورمې او افغانستان سوداګر وایي د خرلاسۍ لارې تړل کېدو دوی ته سخت مالی تاوان رسولی، او ځکه نو دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې یاد لاره ورخلاصه او په سیمه کې د تجارتي هلو ځلو بیرته پیلولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دغو سوداګرو د غوښتنه په کورمه کې د یوې جرګې پر مهال کړې ده. چارواکي بیا وایي د سیمې نام نه وضعیت یې نه پرېږدي چې د خرلاسۍ لاره پرانیزي. طارق ورکزی له سیمینار رپورټ لري.
د کورمې افغانستان د تاجرانو اتحادیې مشرانو جرګه وایي د سوداګرو پر مخ د خرلاچو دروازه تړل د پاکستان حکومت دغه اقدام پر تجارت بد اغېز غورځولی دی. د پاړچینار حاجي کمال حسین چې د سیمې د انجمن حقوقي دوکاندارانو د اتحادیې مشر دی، مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار تړل شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د پکتیا سیمې سید ولی وای د خرلاسو لار له تړلو سره نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد خرابېږي، بلکې دا د نامنو سبب هم کېدای شي.
کستمنه د ورځې ولکه اتلکه لستکه روپۍ د حکومت آمدن وو، دا پر ځان باندې ختم کړي. 250-300 گاډي دلته راتله او بیا واپسې کېتله، دا روزګار باندې ودروي. دا یو سړی نقصان نه دی، پدې کې د کورمې تباہی ده، پدې کې د افغانستان تباہی ده. هر سړی دا کوشش کوي یاره چې دې ځات خزه خورم چې شم، نو باید چې زه امن ته هم سوچ وکم. او کچیر دغه سي دشت پات سي د زړه سره نو په یو پوجا په یو پولیس پته څه وکه عوام چې د حکومت سره نه حکومت پالتو دی نو کچیر دای د عوامو متحد والی د ځان سره غوړی نو بړی دی کولاو کی
د پاکستان حکومت په فروری میاش کې د سند صوبه په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي بری درسته له افغانستان سره چې کله پله اوتړله نو یو میاش پس د ترخم او چمن لارې پرانستل شوې خو د خلاچو لال هم بند پراته ده. د انزری حاجی مصائب حسین مشال لډیو ته وایي لکور مې د افغانستان خوست او پکتیا او نو سیمو ته تلونکي د خلاچو نه علاوه هلته چې څومره هم لارې دي هغه تړل شوي دي.
د طارق اورکزي رپورټ موریدونکو د سټوډیو د ګډه ستنخۍ چې دوه نیمې بجې شوې دي په لږه شیبه کې برته د خبرنو لنډیز وړاندې کو. له هغې وروسته درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. شاهین بونیری به تاسو ته مشالونه او بشیر ګواخ به د سولې په لور خبرونه وړاندې کوي. خو راځئ اوس د خبرنو لنډیز واورو.
د پاکستانی پوز په پرونی خبر پانه کې راغلی چې تیر ماخام د بلوچستان په تربت سیمه کې څلور اف سی سرتیری د سړک غاړې په خښوي بم الوتې دي او درې نور سرتیری زخمن شوي هم دي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوال ډلې د دې حملې ذمہ منل ده. پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د شماراتو ادارې چارواکو نن مشال رېډي تول چې په دې پړاو کې به د اسلام آباد په ګډون هغه اته اتیا ضلعو کې سرشمیرنه کیږي چې له لومړۍ مرحلې پاتې وو. د افغان ولسمشر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او پوز مشر استعفاوي منلې دي. دغه چارواکو تر هغه وروسته استعفاوي ورکړي چې طالب ځانمرګو بریدګرو خوښه یو نیم سل افغان پوځیان د جمعې په لمانځه چې د جمعې په لمانځه بوخت وو په مزر په بلخ کې ووجل. د امریکای دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدل دی. هغه به افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو سره هلته ګوري. د افغانستان په سرحد کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دینی عالمانو په بلخ ولایت کې د طالبانو هغه برید وغنده او غیر اسلامي او بل چې د جمعې په لمانځه بوخ خوښه یو نیم سل افغان پوځیان په کې ووجل. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې روس او اتویش هیوادونو اتحادیه یعنی اروپایي ټولنه خرابې اړیکې لري. هغه بنن د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي. د فرانس د ولسمشرۍ په پرونی ټاکنو کې روسي نتیجې ښیي چې منځره کاندید ایمانوئل ماکرون او ښي اړخي کاندیده میرن لیپن د راتلونکي میاشتې په اووم تاریخ د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي.
بشیر ګواخو چې د خبرنو لنډیزې وړاندې کول اوریدونکو وروسته درته د سولې په لور خبرونه هم لرو. خو اوس مشالونه پروګرام ته پام وکړئ چې شاهین بونیری جوړوي او نن د میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات راټول کړي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیری او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږمه جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاڅه د روډ باندې پرته ده. دغلته یو کلی د کانکولا پاوې کې پیدا شوی دی.
او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده، د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمی نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکه مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته، نو له دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشاہ که عصري علوم دونه نه و لوستي، نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا لزلمی او چې د خدای خدمتګار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي، د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اغستو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جبه خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوایي. مهدی شاه بچا
چې په بچا جی باندې مشهور وو، دا د خدای خدمتګارو په کړای کې دا د اخیر کلیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کشر و، دی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې په دوی سره برابر و، د دوی د سټرین اوربالیا و. ما په دې اخیري عمرونو کې هر ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې خدای خدمتګارو د شلمې پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګارو د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بچا هم سړی چې د هغه ناسته پاسته ژوند ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو، مطعنت روي و پکې او خبرې وایې په روغو کولې، لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدی شاه بادشاہ بادشاہ خان ته ډېر نږدې و، او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدی بچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بچا خان د تحریک په حواله باندې د باقاعده او دغه د بچا خان د بیلا کانفولې سره چې کله د کانسول کې چې دغه براتې دي د تنګانې مشورې کول، د بچا خان په خوف او تفاهم کې د شابه تشلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات چې په ټول دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه تلړ او د سړي ورځي ډېر مدغېد دې نو هغه نه خلک را دې کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتشي په هر حال د هغه سردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرې پورې سماج پورې مې دي نو د ټول هندستان کې دغه یو مثال هم قائم کړی چې هلته خپل ځان د کور لکه دې کې د دې ته ارز کې دي شي او دې ته بیا غځای کې خپل کردار هلته هم دی دي سیاسي افکارو په حواله باندې د دې بیا د پښتون مدیر پاتې چې د پښتون مدیر ټول نو هغه خلک چې هغه بادشاہ خان چې کوم دی هغه په دې نو غوره کړی چې دا خالي په دې کې تاندي هغه په دې غوره کړی چې دې زما د دې پبلک سره د ځینې تدیری او یو د دې دغه هم لري ما چې تم د وخت نه تدیری باندې ما کتاب لیکلی دی نو هغه دور کې لکه دې بادشاہ خان چې کوم دی هغه د خپل ذاتي مخالفین دې سره شریکول نو بعد د نو د سیاسي اړې سره وګورو زما خیال دی چې د بادشاہ خان چې کوم لکه مخصوص خلک نو پای کې مدیر شاه بچا یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادی سړی.
میر مهدی شاه بچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرې خېده، دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. د مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نور البصر امن وایي
د افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټ او د بډای ټال دا ټولې افسانې چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ د هغه چې کوم مسیج دی د هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسې دی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغه تخصیصي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای شي مدخار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمه وو د پاکستان جوړېدو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کیوم خانه یې تاسو لکه څنګه چې د پاکستان جوړېدو د پرته د خدای شي مدګارو حکومت مرګ وشو د کمپان مستند حکومت جوړ شو د کیوم خانه یې چې شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای شي مدګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل چې د پاکستان مخ چې څنګه پای نه کې کوپی نو داسې پکې کتلې کېږي لکه پاکستان زنده باد د داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبانه نه وته د هغه کسب پردا پکې ډېرو نو هغه به کریم خانه چې داسې یو سړي کې څه کوي چې را وستو به تا نه کې دومره وو دومره وو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې پاکستان زندہ باد ذکر چې په دې خانه کې پیاز ظلمونه کولو چې ورته چې تقریبا نه پریدو چې تر څو دا نیو ویلې پاکستان زندہ باد ټول ذکر چې پیام چې دا رښتې کې ښایي دا دروغ واقعیت نه دی.
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په هيسه د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غو د افسانه یو ډیر زی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې مخفنیغه هغه د تحریک او دا د سیاسي اثر چې د دې فنیغه بیان کړی دی دغه شی د دې هغه افسانه چې کوم څه هغه د غیر مو دي فکر دی په دې لحاظ سره چې کوم دې بیا کوم ګورو نه یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دی دا چې افسانه شته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه ماره دي د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مجموعه چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ترندي شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مجموعه افسانوي مجموعه چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته ته د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې د کلو د باندو د دې خلکو نظیر هغه څه دي په هغه باندې وګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغه کې صحیح دي خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورته دین د دې افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده بیا دي د یو مفسر قران په حساب باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو ډېر کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم یو تفسیر دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا غیر علاوه چې څنګه نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخزي دا زموږ د مخزي ادب یو
معتبره حواله.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو، له دغه قبله د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند آخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې، او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې. نوموړی زیاتوي
داغے کہ تم بسر غڑی نتائی کے بادشاہ خان بواخلی اور بادشاہ خان پتی کہ تم بے دو پتی والا رکھا مدخشہ ہوں پائی کہ میری شاہ بادشاہ بگا تک لکھنا تو دجیلی نو زپا بندو اور دیر لگدا سل سے دلی پتی تغربت کا خیلی وفن دلی بچی جکن دی اگی پتا سی حالت کی دی کہ لکھا مطلب دائی کہ دخل بچی دیر سے ہونے رسی تو دلی پتی اور آگا لدوار اولاد اگر تو معمولی معمولی کہانی اور روزگاری دیا جی یہ پتہ نہیں کیا ہے مستقبلوں کی تندے بدی خرید کر پا رہا یہ سوچ اور بدی فکر رہ پا رہا قربانی کرے.
د ژوند په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو. ډېر حساس بنده وو او د سره عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه د اغې د ژوند د دغه دور په اړه صدا سي وایي.
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان دغه د پروټو د هغه او هغه ماته کور ته نو کوي دا جوړینو وا بالکل پرک او راځي جوړوي د په مخ کې دامن دی دی د هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جوړوي دي ځکه چې په پاتې کې تاسو ما او د هغه لیډر هغه لیډر نو چې دا مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي اغا یو یو مخلص کارکونو او پر پاتای کی انفلوئنس لري جات او خلکو خبره ډیره جاته ونه لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتای کی ولی خان نور سیاست نه شاته شو اره ګروپ را مخ کې شو نو بیا مې د شتاب اجازه په پاتای کی لکه هغه غوښتل چې به لاکس نو خبرې وکړي چې د مو فارم میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستغه خبرې به کولی هغه به څوک دې نه شو نو تاسو روغ دې شاباز نه لرو
د آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1989 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشالونه پروگرام اورید اوس ترته بشیر گواخ د سولې په لور خبرونه وړاندې کوي چې پکې او رای چې لوبو څنګه په جنوبی افریقا کې د تشدد مخاوني ول او زمنګ په سیمو کې څنګه د بیا امنۍ په ختمولو کې خپل کردار تر سره کوي شي.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګندې. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هر کله مو کوم محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رائل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو ورنو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رائل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالنګ ته راغی نو په لومړي اوور کې یې مندیپ سنگ آؤٹ کړ. راشد څو اوورونو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکی ټریوس هیډ هم آؤٹ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله.
خنوم لرو نړی کی میدان تمولی گلی دی ځوانان وای گټی میدان تمولی گلی دی ځوانان وای گټی افغانان وای گټی افغانان وای.
اوریدونکو، د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډیر وستایل. دا کرکټ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالې له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 میلو به روسا د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ،
هغه ډیر روشانه راتلونکي لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي، کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو، خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لاټړي دي، هغه ډیر ښه لوب وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لور. د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزیا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړ او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکې هیلې وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ راپو برخه کړئ.
دا وطن ملالې پیندې یاد وی مو پټو کی شي ګلوال مخرستا یا نه لجذبو ډکو نغمو کی افتخار د تاریخ افغانستان شي افتخار د تاریخ افغانستان شي د کرکټ ملي لوکاړو د کرکټ ملي لوکاړو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولېز هغه بدل کی. نموړې وای
دا به یو مته د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی وو. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څنګه ته کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی دغه خبر ورغی، نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي پکې لوبه کوي په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره یا د سولې نمایندګي کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په دې اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړ چې په هغو ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو، هغه خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی دسی حکومتی لوبی په مخ باندې وزرواچولې او خوشبختانه چې ډیر څه وسر راجم کړل، یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي، په خارج د افغانستان کې دي، که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولي، نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي، نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بيولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي.
لکه په یوشي کې مشغول وي نو خامخا سبا نه غلط کورونا پام کیږي، نن نشو ته مشغول به پام کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دي چې د امن پر راوستلو او مینی خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبی افریقا دی. په جنوبی افریقا کې له 1940 څخه تر 1994 کال پورې اپارټاید نظام حاکم و. اپارټاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو ځلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبی افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبی افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یوځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د خو اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه محل پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه محل ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستې و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبي افریقا وګټله چې له کبله تورپوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل.